شش شام تا شش صبح روی موج متوسط 12.96 و از شش صبح تا شش شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر در ادامه با همکارم صفی الله استانگزی باشید.
سلام د سار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانگزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د امریکا متحده ایالاتونو او ازبکستان موافقه کړې چې د 2021 کال د اگست په 15مه د افغان پیلوټانو له لوري تختول شوې پوځي هلیکوپټرونه او الوتکې ازبکستان ته پریښودل شي. په ازبکستان کې د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنک ازبکان خبری آژانس ته وویل متحده ایالاتونه او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواک د جنګي جټ الوتکو او پوځي ترخکو د وضعیت په اړه هوکړې ته رسیدلی دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا الوتکې او څرخکې به په ازبکستان کې پاتې شي، هنک وویل پوځي وسایط به په ازبکستان کې پاتې شي. په دې مخکې لا موافقه شوې ده. هنک یادونه وکړه چې دا وسایط هیڅکله د افغانانو نه و، بلکې په امریکا پورې تړاو درلود. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، افغان پیلوټانو ګڼ شمېر جنګي الوتکې او پوځي څرخکې ازبکستان او تاجکستان ته وتښتولې چې لا هم په دغو هېوادونو کې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي د افغانستان له فضا څخه په 48 ساعتونو کې 215 شپېته الوتکې تیریږي. د دغه وزارت عملیاتي چارو مرستیال فتح الله منصور پرون د خپل وزارت یو کلن راپور د وړاندې کولو په مهال وویل دوی له هرې الوتکې شاوخوا $100 د حق العبور په توګه اخلي. د نوموړي په وینا په یو کال کې د افغانستان له فضا څخه کابو 40,000 الوتکې تیرې شوي دي. د الوتکو د څار نړیوال سازمان په وروستیو کې وویل د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له کبله ګڼو هوایي شرکتونو د اسرائیل، عراق او ایران له فضا څخه د تیرېدو پر ځای نویو الوتلارو ته مخه کړې او له دې کبله د افغانستان له اسمانه اوس تر پخوا ډېر هوایي شرکتونه کار اخلي. د هوا پیژندنې ریاست وړاندوینه کړې چې نن او راتلونکي دوه ورځې به د افغانستان 15 ولایتونه د سختو بارانو، سیلونو او بادونو شاهد وي. د هوا پیژندنې د ادارې عمدار است د اوبو او انرژي وزارت په خبر پاڼو کې ویل شوي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ورښت او سیلونو وړاندوینه کیږي. د روان کال د مې له نیمایي راهیسې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې پرله پسې بارانونه اوري او په ډېرو مواردو کې شدید بارانونه د سیلونو سبب شوي چې له کبله یې سلګونه کسان مړه او ډېر مالي تاوانونه یې اړولي دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت پرون د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو پر غاړو میشتو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د سیلونو د راوتلو خطر ته پام ولري. د ایران په جنوب کې لږ تر لږه 3 پاکستانیان هغه مال مړه او اته څلوېښت نور ټپیان شول چې د سپرلی بس له یوې لارۍ سره ټکر شو. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون وویل د بس سپرلی د 40 په مذهبي مراسمو کې له ګډون وروسته له عراق څخه پاکستان ته روان و. په بس کې د سپرو کسانو کره شمېر نه دی اعلان شوی، خو د فارس ولایت د سره میاشت ټولنې د ژغورنې او مرستو د چارو مرستیال وویل پیخه د یکشنبه په ماښام د سیرجان نیریس په سړک شوي. د لارو د ترافیک پولیسو یو چارواکي عبدالهاشم دیخانی د پیښې علت د بس په بریکونو کې تخنیکي نیمګړتیاوې وبللې او ویې ویل له دې کبله چلوونکي موټر کنټرول نه کړای شو. دا پیښې یوه اونۍ وروسته له هغه کیږي چې په ورته پیښه کې 28 پاکستاني وګړي په ایران کې مړه شول. هغوی هم د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره عراق ته تللي وو. د ایران د راپور پر اساس کابو 15,000 پاکستانیان د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته ورغلي. او د متحدو ایالاتونو، اروپایي اتحادی او ترکیه لخوا له چین څخه په وارداتي موټرو باندې د درنو تعرفو له لګولو وروسته کاناډا هم په چینایي موټرو 100% تعرفه وضع کړه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ پر برېښنایي موټرو سربېره له چین څخه د پولادو او المونیمو په وارداتو باندې به هم 15% تعرفه وضع شي. هغه زیاته کړه د چین په څیر لوبغاړي غواړي ځان په نړیوال بازار کې په غیر عادلانه ډول غوره وبولي. د جون په وروستیو کې د کاغلي ترودو مرستیال د چین د ارزانه برېښنایي موټرو پر وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتولو خبره کړې وه. کاناډا د متحدو ایالاتونو یو له اصلي متحدانو دی او د متحدو ایالاتونو بازار د کاناډا په صادراتو کې مهم رول لوبوي. لبلې خو د کاناډا صنعتونه له متحده ایالاتونو سره سخت اخکل شوي. لویدیسي وادونه او ترکیه په چین تور لګوي چې د برېښنایي موټرو د بیې د کمولو لپاره کورنۍ شرکتونو ته سبسایډي ورکوي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com کې تفصیل لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې بیا هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه د خبرګونو راپور د تخبرو ده چې تازه یو شمېر ښځې د سندرو په ویلو د طالبانو د قانون خلاف غږ اوچت کړی.
منم من زنم من جهانم کز آزادی و مهربانم.
د پاکستان د بلوچستان ایالت وروستی حالم درکوو.
پاکستانی چارواکو پرون دوشنبه وویل چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو یاغیانو پر ریل پټلیو، سټیشنونو، موټرو او لویو لارو په بریدونو کې لږ تر لږه 60 تنه وژلي دي. د پاکستان پوځ د خپلو 14 سرتیرو وژل کېدو تایید کړی ده.
او په دغه پروګرام کې به د افغانستان د سفارتونو په اړه تاسو ته یو مفصل رپورټ درکو چې اوسمهال د افغانستان سفارتونو او سیاسي استازولې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له بې ساري بلا تکلیفۍ سره مخامخ دي.
د ډیپلوماسي دستګاه د افغانستان یوه برخه جمهوري اساسي قانون ته پخواني جمهوریت ته ژمن پاتې شو. یو تعداد نور د ځینو نورو قومي ګروپي ملحوظاتو پر بنسټ ځینو نورو ګروپو سره یو ځای شول.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی د ښځو د لا زیاتې محرومیت لور ته د یو بل ګام په توګه په نړیواله کچه غندل شوی، د طالبانو د امر بالمعروف وزیر دفاع کوي او حتی د اسلامي نړۍ عالمانو ته په دې اړه چلنج ورکوي. په همدې منځ کې یو شمېر ښځې د سندرو په ویلو د طالبانو د دغه قانون خلاف غږ اوچت کړی. دوی د ټولنیزو شبکو له لارې خپل کمپاین پیل کړی دی. جزئیات د عصمت ساروان په رپورټ کې.
یو شمېر افغان ښځو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي قانون په اعتراض کې چې په عامو ځایونو کې د ښځو پر ژغ بندیز لګوي په دې نوم چې د ښځو ژغ عورت نه دی کمپاین پیل کړی دی. دوی په خواله رسنیو کې سندرې بللي او ویلي دي چې د طالبانو د بندیزونو په وړاندې به ودرېشي.
منم من زنم من جهانم کز آزادی و مهربانم.
دا د دې کمپاین یو غړی ډاکټر زهرا حق پرسته دی. په یو ویډیو کې چې ازادي رادیو ته راستولې ویلي چې په افغانستان کې د غاښونو ډاکټره و، د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د اعتراضونو د پیلولو په خاطر بندي او شکنجه شوه او دنده یې هم له لاسه ورکړه. د طالبانو د امر بالمعروف په نوي قانون کې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده صادر کړی، په 14 ماده کې د ښځو پر شخه او مخلوڅولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لویری د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د غراز د ښځې ژغ چې سندري نعتونه او قرات هم پکې شامل دي، په مجموع کې په زور یا په لوړ ژغ ویل دي او رات بلل شوی دي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف پنجره امید افغان میرمنو ژغ او یو شمېر نورو اعتراضي غورځنګونو د اعلامي په خبرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلې او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د افغان میرمنو د شورنې لپاره لاس په کار شي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف دا نوې قانون چې د اگست په 20 اعلان کړ، ټول 4 فصلونه او 15 دیش مادي لري چې ډېرې محدودونکې دي. خله دې ټولو پراخو خبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی د نړۍ له عالمانو وغوښتل چې کډغه وزارت د نوي قانون په اړه چې د ښځو حجاب رسنیو او د اسلامي شریعت د تطبیق مسایل پکې شامل دي پښتني اندیشتې لري دوی به لازم ځوابونه ورکړي. د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په چیرو درو کلونو کې د افغان جنو میرمنو په وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو سرغړونه بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه ادعا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د انجلو په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلم، معلمان، خالات ټول شي سی وي.
یو ورخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په ګڼو سیمو کې هم مهاله بریدونه شوي او په لړ کې د امنیتي ځواکونو په شمول لسګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د خپلو څوارلسو سرتیرو وژل کېدا تایید کړي، خو بلوچ بلتون غوښتونکي ادعا کوي چې تر سلو ډېر امنیتي ځواکونه یې وژلي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دغه بریدونه د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره د دوی په خبره د دښمنانو منظمه دسیسه بللې ده.
پاکستانی چارواکو پرون دوشنبه وویل چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو یاغیانو پر ریل پټلیو، سټیشنونو، موټرو او لویو لارو په بریدونو کې لږ تر لږه 60 تنه وژلي دي. د پاکستان پوځ د خپلو 14 سرتیرو وژل کېدا تایید کړی ده. دا بریدونه په وروستیو کلونو کې د بلوچ بلتون غوښتونکو تر ټولو پراخې حملې دي. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د ترهګرو خلاف په عملیاتو کې 14 سرتیري وژل شوي او 20 ترهګر یې هم وژلي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوسټ په نوم بلتون غوښتونکي ډلې ادعا کړي چې د هیروف په نوم یې د پاکستان د پوسټ پر یوه اډه د دوشنبه په شپه عملیات پیل کړل او له 60 ساعتونو وروسته پرون ناوخته پای ته ورسول. دغه وسلواله ډله ادعا کوي چې په بلوچستان کې د پاکستان د پوسټ بلا کمپ ونیو او هلته دوشپېته پوځیان ووشل. دوی همداراز ادعا کړي چې د لارو په بندولو او نورو بریدونو کې د پاکستان یو 130 تنه امنیتي ځواکونه وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوسټ د بلوچستان د بیلولو لپاره له ډیرو کلونو راهیسې د پاکستان د پوسټ پر ضد جنگي شي، خو پاکستانی رسنۍ د چارواکو په قول وایي چې د دوشنبه په ورځ او وړ مشپه د بلوچستان ایالت په مستونګ، پسنی، کلات، گوادر، پنجګور، تربت، موساخیل، سیوی، پشین، بیلا او کټه کې د بلتون غوښتونکو په بریدونو او چاودنو کې د درویش مسافرو په شمول 40 تنه وژل شوي دي. د پاکستان ډان رسپانی ویلی چې حمله کوونکو د گوادر د ساحلي شهر د سونسار د پولیسو پر مرکز په حمله کې د پولیسو وسلې حمله ځان سره وړي دي. په ځینو ځایونو کې پولیس او ملیشه ځواکونه یرغمل کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د دغو بریدونو په غبرګون کې وویل چې دوی پوهیږي چې دا بریدونه چا تنظیم کړي او څوک یې مسؤلیت په غاړه لري. د همداراز وویل چې دا بریدونه په ډیر غور او منظم ډول په یوه ورځ شوي دي. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې پخوا په ځلونو هند او د افغانستان حکومتونه د بلوچو بلتون غوښتونکو په ملاتړ تورن کړي دي، خو د پرونیو بریدونو په اړه یې لاس نه دی ویلي. د پوز یو پخوانی صاحب منصب جګړن محمود شاه هند او امریکا د بلوچو بلتون غوښتونکو په ملاتړ تورنوي.
دغه بریدونو بنیادي مقصد دا دی چې انډیا چې کوم دی هغه د بلوچستان خلکو لا هغه ډېر مجبور دي، غریبان دي، یو ځای بل ځای هغې له پیسې ورکوي او هغې چې کوم دی نو دا بریدونه کوي. شاه باندې د امریکې لاس هم شته.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نقوی پر خپل ایکس پانه لیکلی چې له پلټنو وروسته به حقایق له ثبوت سره اعلان کړي. د په عین حال کې ویلي چې د دغو حملو هدف د یوې منظمې دسیسې پر اساس په پاکستان کې د بې ثباتۍ رامنځته کول دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم ورزو د افغانستان د ډیپلوماسۍ په اړه باندې ځانګړي ریپورت ته په بهر کې د افغانستان سفارتونه او سیاسي استازولۍ پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بې ساري بلا تکلیفۍ په حالت کې دي. که څه هم په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د طالبانو استازي کار کوي، خو په نوره نړۍ کې دغه دفترونه د بېلابېلو ډیپلوماتانو په لاس کې دي چې په نتیجه کې د بلا تکلیفۍ د حالت رامنځته شوی دی. د کارپوهانو په باور د دې بلا تکلیفۍ علت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې خنډونه دي. دې موضوع ته احمد تکل په یو مفصل راپور کې کتنه کړې ده.
او په بهر کې د افغانستان سیاسي دفترونه باید دوی ته ورکړل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د مشرۍ لپاره معرفي کړی خو منل شوی نه دی، د پخواني حکومت چارواکي تورنوي چې یوازې د خپلو جیبونو د ډکولو لپاره کار کوي. ښاغلی شاهین ازادۍ راډیو ته وویل
په هغو سفارتونو کې چې د پخواني ادارې کسان لا تر اوسه کار کوي خو خپل کاري راپور مرکز سره نه شریکوي تر څو د دوی عاید او تصدیق شوي اسناد معلوم شي، هغوی یوازې د خپل جیب د ډکولو لپاره کار کوي، د خلکو څخه د خپل مزاج مطابق پیسې اخلي. نو ځکه خارجه وزارت مجبور شو چې د دوی لخوا د اسنادو د تصدیق اعتبار ختم کړي او د بدل په توګه افغانانو ته وویل چې په هغو سفارتونو کې د خپل اسناد تصدیق کړي کوم چې مرکز سره رابطه لري.
ښاغلی شاهین زیاته کړه چې اوس مهال د طالبانو حکومت په څلوېښتو هیوادونو کې ډیپلوماتان لري چې هلته منل شوي دي او له مرکز سره اړیکې لري. هغه د دې هیوادونو نومونه یاد نه کړل، خو د طالبانو د حکومت لخوا د خبرو شویو اعلامیو له مخې د طالبانو ډیپلوماتان په نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو او ترکیې، روسیې، قطر، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې فعال دي. د جمهوری نظام پر مهال افغان ډیپلوماټا او د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وای په بهر کې د افغانستان سفارتونه په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت سره تماسونه لري، خو نشي کولای لداسې یو حکومت څخه پوره تابعیت وکړي چې د دې په وینا مشروعیت نه لري.
زمونږ هر سفارت خپل راپور گزارش په منظم ډول باندې اکثر طالبان ته وزارت خارجه ته وړاندې کړي او رسمي مراوده او مکالمه د دوی په منځ کې و. البته که چیرته طالبان غواړي چې د دوی نه تابعیت وسی، نه د دوی قانون معلوم دی، نه د دوی بهرنی سیاست معلوم دی، نه داخلي مشروعیت لري، نه بهرنی مشروعیت لري، نو څنګه یو سفارت وشي کولای دغسې خلکو تابع وګرځي چې خپله هم د خپل تعریف کې پاتې راغلی.
دا چې ولی ملګری ملتونه او لویدیز هیوادونه د افغانستان استازولي طالبانو ته نه ورکوي، علت یې د ډیری شنونکو په نظر د مشروعیت ستونزه ده. د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار او ټولنیز ګډون لګول شوي محدودیتونه هغه مهم لاملونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. په خنای ډیپلوماټ غاوس جانباز په دې باور دی چې د طالبانو حکومت خای په نږدې راتلونکو کې هم بریالي نشي چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په سفارتونو او سیاسي استازولیو کې خپل کسان په دندو وګماري.
فکر نه کوم چې په راتلونکو کې هم طالبان وشکړي چې ټوله د ډیپلوماسي او د قونسلي چارو دفترونه خپل ولکې لاندې راولي. دا شونه نه ده. د نړۍ ډېری هیوادونه دوی سره په کامل تقابل کې دي، په حقوقي، قانوني، په رسمي تقابل کې دي، په سیاسي تقابل کې دي، په د بشر د حقوقو د موازینو د نه رعایت د طالبانو د خوا په تقابل کې دي او ځینې نور لوی ستراتیژیک مسایل هم دي.
د بشري حقونو ډلې او فعالان
د ډیپلوماسي دستګاه د افغانستان یوه برخه جمهوري اساسي قانون ته پخواني جمهوریت ته ژمن پاتې شو. یو تعداد نور د ځینو نورو قومي ګروپي ملحوظاتو پر بنسټ ځینو نورو ګروپو سره یو ځای شول چې په شمول د مقاومت ډلې مستقیمن یا هغوی سره د هغوی د قیادت لاندې راغلل. بله ډله یو شورا یې رامنځته کړه چې د افغانستان د ډیپلوماتانو یا د سفیرانو شورا ده. زما په نظر دوی هڅې کاملا غیر منطقي، غیر ملي او یو نوع خودسری کېدای شي چې تلقی شي.
طالبانو په ډاګه ویلي دي چې اوس مهال دوی پر افغانستان واکمن دي او په بهر کې د افغانستان سیاسي دفترونه باید دوی ته ورکړل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د مشرۍ لپاره معرفي کړی خو منل شوی نه دی، د پخواني حکومت چارواکي تورنوي چې یوازې د خپلو جیبونو د ډکولو لپاره کار کوي. ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته وویل
په هغو سفارتونو کې چې د پخوانۍ ادارې کسان لا تر اوسه کار کوي خو خپل کاري راپور مرکز سره نه شریکوي تر څو د دوی عاید او تصدیق شوي اسناد معلوم شي، هغوی یوازې د خپل جیب د ډکولو لپاره کار کوي، د خلکو څخه د خپل مزاج مطابق پیسې اخلي. نو ځکه خارجه وزارت مجبور شو چې د دوی لخوا د اسنادو د تصدیق اعتبار ختم کړي او د بدل په توګه افغانانو ته وویل چې په هغو سفارتونو کې د خپل اسناد تصدیق کړي کوم چې مرکز سره رابطه لري.
ښاغلی شاهین زیاته کړه چې اوس مهال د طالبانو حکومت په څلوېښتو هیوادونو کې ډیپلوماتان لري چې هلته منل شوي دي او له مرکز سره اړیکې لري. هغه د دې هیوادونو نومونه یاد نه کړل، خو د طالبانو د حکومت لخوا د خبرو شویو اعلامیو له مخې د طالبانو ډیپلوماتان په نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو او ترکیې، روسیې، قطر، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې فعال دي. د جمهوریت نظام پر مهال افغان ډیپلوماټا او د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وای په بهر کې د افغانستان سفارتونه په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت سره تماسونه لري، خو نشي کولای لداسي او حکومت څخه پوره تابعیت وکړي چې د دې په وینا مشروعیت نه لري.
زمنګ هر سفارت خپل راپور گزارش په منظم ډول باندې اکثره طالبان ته وزارت خارجه ته وړاندې کړي او رسمي مراوده او مکالمه د دوی په منځ کې و. البته که چیرته طالبان غواړي چې د دوی نه تابعیت وسی، نه د دوی قانون معلوم دی، نه د دوی بهرنی سیاست معلوم دی، نه داخلي مشروعیت لري، نه بهرنی مشروعیت لري، نو څنګه یو سفارت وشي کولای داسې خلکو تابع وګرځي چې خپل هم د خپل تعریف کې پاتې راغلی.
دا چې ولی ملګری ملتونه او لویدیز هیوادونه د افغانستان استازولي طالبانو ته نه ورکوي، علت یې د ډیری شنونکو په نظر د مشروعیت ستونزه ده. د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار او ټولنیز ګډون لګول شوي محدودیتونه هغه مهم لاملونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. پخوانی ډیپلومات غوث جانباز په دې باور دی چې د طالبانو حکومت ښایي په نږدې راتلونکو کې هم بریالی نشي چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په سفارتونو او سیاسي استازولیو کې خپل کسان په دندو وګماري.
فکر نه کوم چې په راتلونکو کې هم طالبان وشي کړی چې ټوله د ډیپلوماسي او د قونسلي چارو دفترونه خپل ولکې لاندې راولي. دا شونه نه دی. د نړۍ ډېری هیوادونه دوی سره په کامل تقابل کې دي، په حقوقي، قانوني، په رسمي تقابل کې دي، په سیاسي تقابل کې دي، په د بشر د حقوقو د موازینو د نه رعایت د طالبانو د خوا په تقابل کې دي، او ځینې نور لوی استراتیژیک مسایل هم دي.
د بشري حقونو ډلې او فعالان استدلال کوي چې طالبان باید خپل مشروعیت لومړی له خپلو وګړو واخلي او بیا له نړیوالې ټولنې. خو د طالبانو له نظره د ملي مشروعیت ستنې پر ټول هیواد حاکمیت او د امنیت ټینګول دي. دوی وایي چې د دوی حکومت د نړۍ له ګڼو هیوادونو سره تعامل لري او دا د خپلې واکمنۍ د مشروعیت دلیل بولي. خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکزي په باور دولتونو ته یوازې حاکمیت او امنیت نه، بلکې ورسره نور معیارونه مشروعیت ورکوي.
یو د دولتونو ترمنځ تعاملات دي یا اړیکې دي، او بل هم د دولت د مشروعیت مسله ده. د دولت د مشروعیت مسله په نړیوالو حقوقو کې په دې معنا ده چې دولت برسره پر دې چې په خپل خاور باندې حاکمیت لري، په خپل نفوذ باندې حاکمیت لري، د دې پر څنګ په نړیوالو مناسباتو کې باید نور دولتونو او نړیوالو سازمانونو لخوا هم په رسمیت وپیژندل شي.
ښاغلی ستانکزی وایي که طالبان غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، نو باید هغه نړیوال موازین چې د یو دولت لپاره لازم دي په پام کې ونیسي. د ښاغلی ستانکزی په ټکو دولت سربیره پر دې چې باید پر خپل قلمرو او وګړو حاکمیت ولري، باید د خلکو د رایې یا ارادې په نتیجه کې جوړ شوی وي، قانون پکې حاکم وي، ټولنیز عدالت، قانون جوړونه او باثباته اقتصاد ولري، ټولنیز خدمات وړاندې کړي، په نړیوالو اړیکو کې ځواب ورکوونکي وي، او د نورو هیوادونو امنیت او ګټې ونه ګواښي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانستان په ډیپلوماتیک ډګر کې له داسې یو کړکېچ سره مخامخ کیږي. د اویایمې میلادي لسیزې په وروستیو کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد تر پوځي یرغل وروسته هم د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو د افغانستان د هغه مهال دولت په رسمیت ونه پیژند، ځکه داسې یې انګیرله چې افغانستان تر اشغال لاندې دی. د مجاهدینو د واکمنۍ په کلونو کې که څه هم په هیواد کې ثبات رانغی او مرکزی حکومت ډیر کمزوری و، له دې سره سره د دوی حکومت د نړۍ ډیری هیوادونو په رسمیت پیژندلی و. خو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال بیا نن ته ورته یو حالت راغلی و، او د طالبانو حکومت یوازې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان په رسمیت پیژندلی و. خو په نورو هیوادونو کې د افغانستان په ډیپلوماتیکو ماموریتونو کې د استاد رباني په مشرۍ د مجاهدینو د پرزیدلي اسلامي جمهوریت ډیپلوماتانو کار کاوه. نو په دې توګه د افغانستان په معاصر تاریخ کې داسې پیښ شوي چې یو شمیر هیوادونه افغان دولت په رسمیت ونه پیژني، خو داسې هیڅ کله نه دي پیښ شوي چې یو دولت د دریو کلونو لپاره نړیوال مشروعیت ونه لري. د افغانستان د ډیپلوماسۍ د اوسنی وضعیت سره له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په نوي نړیوال نظم کې هم لږ لیدل شوی. د چین د خلکو جمهوریت په 1949 کال کې جوړ شو، خو ځینو اروپایي هیوادونو نږدې 10 کاله وروسته او متحدو ایالتونو نږدې 1.5 کاله وروسته په رسمیت وپیژنده. په 1991 کال کې د هیواد د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. ښایي نور هیوادونه هم له داسې یو حالت سره مخامخ شوي وي، خو دا چې د نړۍ ټول هیوادونه یو دولت په رسمیت ونه پیژني او یا د یو هیواد سفارتونه او سیاسي استازولۍ دي د بیلابیلو تنظیمونو په لاس کې وي، په ندرت سره پیښیدای شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500
په پکتیا کې د غواو فارمونه ډیر شوي او په دې سره ښار کې طبیعي شیدو، مستو او نور لبنیاتو ته د خلکو لاسرسی ډیر شوی. د غواو فارم لرونکي د طالبانو له حکومت غواړي له بهره د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي. جزئیات له نجیب الله خیله ورو.
د لوی پکتیا په خاورونو او بازارونو کې چې تر وروستیو کلونو د کورنیو څارویو تازه وطني محصولات لږ ولیانه پیدا کېدل، اوس په کې د څارویو د فارمونو په جوړېدو سره وطني لبنیات لکه شیدې، مستې، چکه، کوچ، پنیر او نور محصولات په ډېرېدو دي. د پکتیا مالداران له خلکو غواړي چې کورني محصولات د کاروي او مسؤلین دي هم هیواد ته له بهره پر وارددونکو لبنیاتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي. د پکتیا دوه تنه فارم لرونکو حاجی زرین ګل او حاجی محمد مشال راډیو ته ویل
چې موږ ته د اوسنۍ ځمکې طریقه وکړي چې موږ د فارمداري د زراعت ستونزې تقویه شي، نو موږ باید تشویق ته حکومت له خوانه وزارت له خوانه په دې کې باید توجه وسي. د درې کاله کې خو تر اوسه د زراعت له خوانه د ریاست د وزارت د مرکز نه لکه مرکز نه څه داسې پروګرامونه څه داسې کارنامې دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویه شي.
موږ دغه کوشش کوو چې خلک ته د کار زمینه برابر کړو، سرمایه‌ګذاري وکړو. زمونږ یو فارم په کابل کې دی، یو فارم په لوګر کې دی، یو فارم هم دلته دی. ښه ښکلې تازه لبنیات موږ تولیدوو او خلک تر ډېر زیات راضي دي. د حکومت څخه او امارات اسلامي څخه نه دا هیله ده چې دغه پوډری شوې چې دی بې کیفیته شوې چې دی دا شیان د ګرده بند کړي چې دغه فارمو ول تقویه شي.
په پکتیا کې اوشمیر خلک نه یوازې د کورنیو څارویو د لبنیاتو محصولات له کورونو خرڅوي، بلکې په ښار کې د تازه لبنیاتو پلورنځي هم تر پخوا ډېر شوي. د لبنیاتو پلورونکی فضل احمد سروري او یو تن مزدورکار محمد نبی وایي
نو د کوچ پیروې ماستې دا ورځ په ورځ د موږ تعداد مشتریان زیاتېږي. شکر دی بهرنی نه اوس دا وطني خلک ډېر خوښوي. نو مخکې فارمونه کم و، شودې جګې وې، ماستېم جګې وې، اوس فارمونه زیات شوی دی شکر. بیا ورځ په ورځ ټیټېږي، ښه کېږي، مشتریان زیاتېږي ورځ په ورځ.
ریاست زراعت باید د دې مرضو مخنیوی وکړي په وخت د واکسینونو تطبیق کې، ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین بیا د کورنیو څارویو د محصولاتو اوسنی پرمختګ د پام وړ بولي او زیاتوي اوسمهال خلک د کورنیو څارویو د ساتنې او د هغې د محصولاتو د استعمال په ګټه پوه شوي دي. د کرنې ریاست د مالدارۍ آمر عبدالبصیر حامد وویل
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمعوري لپاره د سنټرونو شته. دوی هلته وړي شودې روزانه ټیسټ کوي، ورکوي او خلک ته د کار زمینه برابرېږي او مالداري اضافه کیږي.
کرنه د افغانستان جغرافیې جوړښت ته په کتو افغانانو ته خاص اقتصادي ارزښت لري. سره له دې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداري هم له جګړو سخت زیانمنه شوي، خو بیا هم د ملي اقتصاد له عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډېره ور باندې بس یادی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو .com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر.